پلازمینې اولانباتور څخه د لیدنې په ترڅ کې د هغه هیواد له ولسمشر او نورو چارواکو سره ولیدل. نوریاس نوری او د موضوع تفصیل.
اروپایي ټولنې پرون سېشنبه پر منګولیا انتقاد وکړ چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د نیولو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې یا آی سی سي چې دا هیواد هم غړیتوب لري حکم نه دی عملي کړی. اروپایي ټولنې په یوه اعلامیه کې په دې اړه خواشینی څرګنده کړې او ویلي دي منګولیا چې د روم د منشور چې پر اساس آی سی سي رامنځته شوې غړی هیواد دی د خپلو مسؤلیتونو له مخې د پوتین د نیولو لپاره د دې محکمې حکم نه دی عملي کړی. پوتین د سېشنبه د ورځې وختي د منګولیا پلازمینه اولان باتور ته د سفر په ترڅ کې د هیواد له ولسمشر اوخنا خورل سوخ سره وکتل. دا د 2023 کال د مارچ له میاشتې راهیسې چې آی سی سي د پوتین د نیولو حکم صادر کړی اول ځل دی چې نوموړی د دې محکمې یو غړي هیواد ته سفر کوي. د آزاد اروپا آزادي رادیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د جرمونو نړیواله محکمه د 2023 کال د فبروري له میاشتې راهیسې چې پوتین پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل امر ورکړی او روسیې د اوکراین له اشغال شوو سیمو په غیر قانوني توګه ماشومان روسیې ته لېږدولي په تعقیب پسې ده. د منګولیا د حکومت یو ویاند وویل چې پوتین ځکه نشي نیولی چې دا څه باندې 3 میلیونه نفوس لرونکی هیواد چې له روسیه او چین سره ګډې پولې لري د روسیې پر انرژۍ متکی دی. منګولیا د اړتیا وړ د تیلو 95% محصولات او څه باندې 40% برېښنا له خپلو نږدې ګاونډیانو واردوي چې د دې ویان په خبره هغه د هیواد د بقا لپاره ډیر مهم دی. د منګولیا د حکومت دی ویان همدارنګه ویلي چې هیواد تل د ډیپلوماتیکو اړیکو په برخه کې یوه بې پرې پالیسۍ مخته وړي چې هغه تر ننه پورې د دوی په رسمي اعلامیو کې څرګندېږي. د منګولیا چارواکو د اولان باتور په نړیوال هوایي ډګر کې د پوتین لپاره سره غالۍ غوړولې او په زیرای ګارډ هرکلی وکړ. پوتین چې د شپې لخوا د روسیې له توا سیمې اولان باتور ته رسېدلی د منګولیا ولسمشر هغه تر حکومتي ماڼۍ پورې بدرګه کړه او مخکې له دې چې د تړلو دروازو تر شا غونډه ترسره کړي دواړو د دې ماڼۍ په انګړ کې د چنګیز خان مجسمې ته درناوی وکړ. د راپورونو له مخې دواړو مشرانو اولان باتور ته د الوتنو د تیلو د اکمالاتو او د منګولیا د برېښنا د تولید د دستګاهو د نوي کولو لپاره قراردادونه لاسلیک کړل. دا په 5 کلونو کې منګولیا ته چې په 2003 کال د جرمونو له نړیوالې محکمې سره یو ځای شوی د پوتین لومړی سفر دی. لویدیځو سازمانونو او چارواکو منګولیا ته له رسېدو سره سم د پوتین د نیولو غوښتنه کړې وه. د اروپایي کمیسیون ویاند نبیلا مصرعلي ویلي لکه د نورو هیوادونو په څیر منګولیا هم حق لري چې خپلو ګټو ته په پام نړیوالو اړیکو ته پراختیا ورکړي خو د پوتین په اړه د جرمونو نړیوالې محکمې د هغه د نیولو حکم صادر کړی و.
آزادي رادیویي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هرکلی مو کوم. د جنید شریف د بنسټ د شعر جایزه اعلان شوه.
خلا پیژندنه کې داسې دقیق قضاوت څوک نشي کولای نسبی وي قضاوتونه.
په دې خبرونه کې د جایزو ګټونکو معرفي کوو او د وی ګټونکو شعر لرو. د یو کتاب په اړه به واوري
او د اثر کې د دې پدیدو میکانیزمونه واضح باندې شو دي چې موږ ولې سترس لرو استراب او وېر مثلا لکومه اولی پیدا کړي.
د هلمند د نادلي د ادبي بهیر کلی سره المانس
او تر دې دمه په نه امکانات او د ستونز سره سره خپل دغه دول سکاله پوره کړل
او په دې خبرونه کې لخواسته د داسې مشاعري حال درکو چې د بیلابیلو ولایتونو لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړي. کیسه هم لرو.
نو په خو سره یې زور پلاستیک ورغړی دی د دسلو شانو چې نه بکل اورو کله له هدن وړي.
د خبرونه په پیل کې افغان شاعرانو ته زیری لرو. د استاد جنید شریف د بنسټ له لوري د پښتو شعرونو غوره جایزې اعلان شوې. د دې جایزو په اوله کټګوري کې یو جایزه کاملی عزیزی اخیسته بل قیس هاشمی ته بیل شوې ده. د دې هرې جایزې ارزښت 500 امریکایي ډالر دی. په دوهمه کټګوري کې تقوا برهان شکوری او اسدالله نیازی ته جایزې اختصاص شوې دي چې هر یوې 300 ډالر ارزښت لري. د آزاد شعر جایزه هم 300 ډالر ده چې سمسمې غزل ته بیل شوې. ځانګړې 100 ډالر جایزه کامران احمدزی ته او د 1000 ډالرو لویه جایزه د پښتونخوا منلي شاعر رحمت شاه سایل ته اختصاص شوه. د استاد جنید شریف د منسټ په نوښت لتیرو دریو کلونو راهیسې د جایزې ورکول کیږي. د جایزې د انتخاب لپاره یو هیئت ټاکل شوی دی چې غړي د افغانستان په شمول د نړۍ په څو مختلفو هیوادونو کې ژوند کوي او هر کال چې کله دې بنسټ ته شیرونه استول کیږي د پلاوی د آنلاین غونډو لارې چیړي، بحثونه پرې کوي او بیا شیرونه انتخابوي. د دې بنسټ د پروسش کال لومړی جایزې ملالی کلیوالی او نسیم ایثار ګټلې وي. عارف روان، جولی لمن او شیبه گهیزه نور گتون کیو او د 1402 کال فوق العاده جایزه د افغانستان استاد شاعر پیر محمد کاروان ته ورکړل شو. وړم کال 15 کسان د دې جایزو مستحق وګڼل شو. د دې جایزو گتون کې په تیرو دریو کلونو کې د جوري پلاوی لوري غوړه شوې دي. کله چې ځانګړی هیئت د جایزو وړ کسان ټاکي نو په خپل جنید شریف چې د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې د ادبیاتو ډاکټر دی، د یو استاد شاعر او د ادبیاتو د استاد په صفت د پلاوی له پریکړو تر صبری ده راضی دی. له دوی اورو.
یو پروسه شروع شوه ده او دا پروسه په خپل کار کې زم نه غواړم چې په کې دخالت ولرم، خو دا هغه تشویق زکوم او تر اوسه زه راضی یم.
تاسو اسی چې تاسو مداخله نکوي، کله چې څوک مداخله نکوي طبي خبره ده چې په ځینو مواردو کې ممکن سلو په سلو کې څوک راضی نه وي. تاسو تر څه حد پورې راضی است؟
زه د قضاوت مسله خو په دې باندې زه پوهیم چې په خپل پیژندنه کې داسې دقیق قضاوت څوک نشي کولای، نسبي وي قضاوتونه. نو زه چې ګورم قضاوتونه خدی دغه شخصیات باندې په ذهنی معیارونو باندې بنا نه دی، په عینی معیارونو باندې بنا شوی دی. کله کله دی خواخوا سړی دغه کیږي، هر قاضی چې هر داور چې وي دی خواخوا حدسول کیږي، خو ما داسې برداشت نه دی کړی چې هغه معیارونه دغه شوی وي.
په دې جایزو کې په تیرو دریو کلونو کې ځینې تغییرات راځي کله نا کله. مثلا سږ کال د آزاد شعر لپاره هم جایزه بیله شوې ده. د دې تغییر علت څه دی؟ یعنی آیا د جایزو انتخاب د شعر انتخاب سخت دی چې مجبور شوې چې آزاد شعر مو تر بیل کړی دی او که څنګه؟
نه، دا د دې سیالۍ اصلي هدف هم دغه هڅول او تشویق دی. نو زمونګه متوجه شو د داورانو نظرم دا و چې ولی پښتو شعر تر اوسه په دې کلاسیک فورم باندې دغه ډیر پابند پاتې شوی دی، په غزل او په دغه باندې په مثنوي او په دې باندې. او آزاد شعرونه دومره زیات نه راته مونږ ته داورانو ته. نو بیا د دې لپاره چې دغه تشویق وشي منګه دا یو جایزه د دې پینزونه یو جایزه مختص کړه آزاد شعر ته.
دا ځل یو بل تغییر دا دی چې د کوزی پښتونخوا شاعر رحمت شاه سایل ته مو هم یو جایزه بیل کړې ده. دغه فکر هم داورانو سره پیدا شو او کنه تاسو مر سره هم نظر وي
په دې کې چې دا د کوزی پښتونخوا شاعران په کې شامل شي؟ دا زما نظر هم دی او د دوی نظر هم د داوران نظر هم دی. او اصلا خود است دا خپل سیاله باید مشترک وي، خو چون کې سیاله او کې تشویق لمړنۍ دغه دی هدف دی، نو موږ وختل چې دا سیاله دی پاتې شي یوازې افغانستان ته. او دغه دا د پښتو د شعر عمومي او د ستاینه جایزه مشترک
وی. استاد جنید، په دې تیرو دریو کلونو کې مختلف ځوانانو د ستاسو جایزه ترلاسه کړې ده. په افغانستان کې جنوم پکې جایزه اخیستې دي او هلکانو پکې جایزه اخیستې دي او نارینه او ښځینه جایزه اختصاص شوې دي. که په دې تیر درې کلن بهیر کې ستاسو نظر د نقل نظر واخلم، څنګه تاسو څه فکر کوي چې شعرونو وده کړې ده او کنه په خپل حال پات شي؟
دې پوښتنې جواب نشم درکولای. ذهني ذهنی داسی ما تخکاری چه هغه لک تماسونه چه چوک ما سره نیسی داغو پو بنا داغسی حد سوحالشم چه یو چه اغیزه بم دی جایزو کرده وی خو دیده پارا بیا تحقیق پکارده نو هغه تحقیق ما نده کرده
تاسو چه دا کم شیرون ترس پوری کتلی دیده زوانانو تاسو سرنگ عرضی بی کوی
ولازا خو خوشبینه ما تا دیر دغه نه یوازې په خپل د شیرونه بلکې دغه نهزت دغه حرکت د شیرونو په خوا او د شیرونو د وادي په خوا دغه نهزت من دلیر دغه ښکاری ډیر مثبت ښکاری زه خوشاله یم ترې
له استاد جنید شریف څخه په مننه اوس د دوی د بنسټ د سشت کال د لومړي جایزې د ګټونکي کامل عزیزی یو شعر
رنگ دی وطن رنگ دی ټول عالم کړه ورته شا بابا چیرته یې میرویس نکره پاڅ احمد شا بابا ندی ستا لذات سی وطن او معشوقه پریږدي تا ته تر جنت ګرانه و ځمکه او هوا بابا دوه اویا دی نوی یو باور یې ستا ملګری کړه دوه اویا دی نوی یو باور ستا ملګری کړه ځی دی بیا حسین په طرف د کربلا بابا ړنګې به ماڼۍ کړم د خیالونو پر باغي فکر ړنګې به ماڼۍ کړم د خیالونو پر باغي فکر ځم درنه ځنګلونو ته ته زاړه د بودا بابا توره د بې ننګ پښتنو په ننګ تړلې چا بس چې د وطن په غرو پرتنه وای بلا بابا هی د پښتنو زلمو خولې پاته دې زارۍ ته سوې بل کلي ته مه لېږه زما د لیلا ورا بابا
لا کامل عزیزی څخه مننه کوم چې دا شعر آزادی راډیو مجلې ته را لېږلی و په دې خبرونه کې وړاندې هم د هلمند له نادالی د یو بهیر دولسمه کلیزه په ګډه لمانځو او هم د خوست اسماعیل خیلو او مندزویو د ټنغر د پنځمې کلنۍ مشاعرې راپور لرو خو له یوې خبرتیا وروسته د یو کتاب په اړه د یو نوي کتاب په اړه
آزادی راډیوي مجله پدې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کرکټنه ل آزادی رادیو
د پاسز رونه په لدی مسخه کتاب پورسو کې په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي چاپ کړ د دې کتاب مؤلف ډاکټر عیسی ستانګزی په خپل فیسبوک کې لیکلی دی کچیرته د پاسټرز رونو پولادی مسخه کتاب په حوصله ولولې هم به مو زړه پوست شي هم به مو مسخه پولادی شي شغل ستانګزی زیاتوي چې د خپل کتاب لپاره تبلیغ نه کوي خو دغه نوی اثر داسې د تشکاری چار افغان ته لوستل ضروری دی شغل ستانګزی ازادي راډیو ادبي مجلې ته وویل چې دا کتاب د خپل علمي تجربو او د غراس د سکاندیناویا د معتبرو کتابونو او علمي پانو د سرچینو په اساس لیکل دی د کتاب د محتوا په اړه دوی زیاته کړه
دا کتاب ډیر د موضوع د اناتومي یعنی جوړښت څه ډول جوړ شوی دی فیزیولوژي دندو او د غراس د وده پاکله خبرې کوي او په بل برخه کې بیا کتاب په دې باس کې چې څنګه خپل ماسکو سالم وساتو او څنګه یو وروزو یا څنګه ورته پاملرنه وکړو
ډاکټر ستانګزی چې ته بل بس دی او په دې ډګر کې په ناروی کې کار کوي په دې نظر دی چې د انسانانو د ډیرو ستونزو اصلي ریشه د سالم بدن او سالم ماسکو د نشټون له امله دی هر تکړه انسان پولادي ماسک لري او د پولادي زړونو خوندان تل پاست زړونه لري د پاست زړونو پولادي ماسک کتاب تر چاپ مخکې د طب بل ډاکټر او بل لیکوال محب زغم کتلې دوی وای چې د دې کتاب منابع ډېر معتبر دي
ډاکټر صاحب محمد عیسی ستانګزی د دې اثر د لیکلو لپاره داسې کتابونه د منابع او ماخذو پایس کارولې دي چې په ناروی کې ټول منلې دي او هلته په پوهنتونونو او په ښوونځیو کې د مومد درسي یا د درسي کتابونو پایس کارول کیږي. همدارنګه د نړۍ له هر ګوټه تازه ترسره شوې څېړنې راخیستې او مطالعه کړې دي. نو د داسې کتابونو لیکل نه آسانه دي او نه د هر چا په وس کې او نه په لږ وخت کې کیږي.
ادبي کتابونه خلک بیا بیا لولي، مثلا کچیرته څوک د خوشحال بابا کلیات یو څل لسره تر اخیره ولولي، ممکن اونې ورسته بیا لاس وروشت کړي او د لوستو لپاره یې ور واخلي. شاید ژوند تر اخیره په کرات ولولي، ځکه چې په هنري اثر کې نوی نوی څه د لوستونکو تر سترګو کیشي او یو شمیر کرکټونکو په دې نظر دي چې له هنر سره حواس تل یو ډول چلند نه کوي. که څوک خپوي له شعر یو ډول خوند اخلي، که څوک خوشاله وي ممکن لې به کسي چې مخکې هم لوستې ده بل ډول خوند واخلي. حتی زمان خپل اغیز شیندي، سهار ممکن یو شعر یو ډول خوند راکړي، ماښام ممکن څه بدل شي. ساينسي کتابونه هم که په شنه سر لیکل شوی وي هنري ارزښت پیدا کوي. د پاستز رون او پولادي مازغه کتاب تالیف او ترجمه ده. ساينسي اصطلاحات په پښتو کې لښت لرو، نو د داسې آثارو نثر ډیر کله ستونزمن وي. ډاکټر ستانکزی وای چې دې اصل ته د کتاب لیکلو په وخت کې پام کړئ.
که څه هم د طبي کتابونو لیکل یو څه ستونزمن وي، ځکه ځینې اصطلاحات داسې دي چې باید طبي اصطلاحات راواخلې، خو له دې سره سره ما هڅه کړې چې هر هغه څوک چې پښتو لیکل او لوستل کولای شي دغه کتاب ولولي او پرې پوه شي. هدف مې دا و چې انسان یا افغان په دې پوه شي چې دایما بدن څه رقم ده او څنګه زه فکر کوم، څنګه زه اعمال تر سره کوم، څنګه زه باید خپل وجود ته پام وکم، خصوصا مازغو پاکله.
د پاستز رونا پولادي مازغه د کتاب کتون کې محب زغم د دې اثر شبستای او وای چې همي ساينسي اړخ او همي هنري اړخ مهم دی.
په دې کتاب کې لمړی د مغزو جوړښت او د مغزو د مختلفو برخو دندې په ډیر اسانه ژبه تشریح شوی دی. ورسره بیا د زده کړې د تفکر، تخیل، تمرکز، خلاقیت او نور ذهنی فعالیتونو او ملکو میکانیزمونه پکې بیان شوی دی. دا خبرم پکې شوی ده چې انسان خپل دغه ذهنی مهارتونه څنګه ښه کولای شي، مثلا خپل حافظه څنګه ښه کی، تفکر، تمرکز یا د تخیل قوه، حتی په هنر کې د خلاقیت مسله چې هنرمندان څنګه کولای شي چې د خپل خلاقیت بهتره کی.
ډاکټر زغم زیاتوي چې د پاستز رون او پولادي مازغه کتاب په یو برخه کې د ورزنی ژوند مهمه مسلې څېړل شوې دي او دا دومره مهمه دي چې پر دې د یو ډاکټر په صفت اغیز کړي.
په دې اثر کې د دې پدیدو میکانیزمونه واضح بیان شوی دي چې موږ ولې سترس لرو، استراب او ویر مثلا لکومه اولی پیدا کیږي، په ډیپریشن، په ډیپریشن یا په دې جوار خپګان ولې اخته کیږو، او د دې ځوراونکو اختلالونو مخه په څه نیولای شو او که په اخته او علاج څنګه کولای شو. چې رښتیا شي د دې کتاب په لوستلو سره زما خپل د ژوند بڼه لګه را بدل شوه. مسله دا ده چې هر علمي خبره په مخاطب باندې هغه مهال ډېر ښه اثر کوي چې میکانیزم سم تشریح شوی وي او لوستونکی یا مخاطب ور باندې وپوهیږي. مثلا زه د سپورت په ډیرو ګټو باندې پوهیدم، خو هغه دقیق میکانیزمونه نه را معلوم. چې مثلا ورزش زموږ حافظه، زموږ تمرکز، تخیل او خلاقیت څنګه ښه کوي، یا دا چې دغه ورزش د ډیپریشن او سترس علاج څنګه کوي. نو په دې کتاب کې چې مې د دې مسایلو دقیق میکانیزمونه ولوستل، ابصر را باندې وکړ. اوس په هفته کې دوه درې وارې جیم ته ځم او منظم ورزش کوم او ګټه یې واقعا را معلومه شوې ده.
ممکن د هر ساينسي اثر لیکوال دا هڅه وکړي چې داسې څه ولیکي او چاپ ته وسپاري چې خلک ښه پرې پوه شي، خو هغه وخت دا چاره ممکنه ده چې لیکوال د لیکلو په وخت خپل ټولنې ته پام وکړي چې څه ورته مهم دي، څه ورته مبهم دي او څه ورته پکار دي. ډاکټر ستانک سیوی.
هیواد کله بده مرغه زموږ ډیره هیوادوال د خپل وجود د جوړښت په اړه ډیر معلومات نه لري. کله چې څوک د خپل جوړښت د وجود د جوړښت په اړه معلومات نه لري، نو طبي خبره ده چې د ناروغي په وخت یا د نورو پیښو په وخت یا د مسلو په وخت اس چلند نو سره کوي چې باید وی کړی. خصوصا مازغه چې ډیر پیچلی او یو خارق العاده ښکارنده ده، په دې باید هر څوک یو څه ناڅه پوښتنه وکړي، مازغه څنګه کار کوي، څنګه فعالیت کوي، کوم شان پکې مهم دي او څنګه یې پالنه وشي. د بدن د نورو غړیو په شان مازغه هم پالنه غواړي، دغه راز لکه د بدن د نورو غړیو چې مثلا عضلات نور غواړي سړی تمرین وکړي، سپورت وکړي، مضبوط کړي، همدغسې مازغه هم دا اړتیا لري چې پیاوړی شي، کار پی وشي.
ډیر په دې باور دي چې د ساينسي کتابونو لوستل سره لري چې ډیر مهم دي، د هنري آثارو په څیر خوندور نه دي، خو د پاسته زرونه او پولادي مازغه کتاب د جنو لوستونکو په باور لخوند ډک اثر دی. ځوان لیکوال او مدني فعال طارق وزیر دا کتاب لوسته، د دوی نظر به در سره شریک کړم.
دا کتاب په پام ژبه د مغز په جوړښت، دندو او اهمیت تفصیلی معلومات وړاندې کوي، همدارنګه د مزغو د تکیه کول او د شخصیت د جوړونې اړوند هم خبرې کړي دي. د کتاب یو خګنه داده چې د هر موضوع اول علمی پیژندنه کوي او تر دې وروسته بیا ور باندې بحث کوي چې مثلا څه ډول په خپل ورځنی ژوند کې ورڅخه ګټه واخلو. دا کتاب مرسته کوي چې د ذهني روغتیا او سکون لپاره مهمه او ګټوري لارې چارې وپیژندل شي. د مغز د قوی کولو لپاره په دې کتاب کې تر ټولو مهمه لار ورزش بلل شوې ده، یعنی هیڅ شی د مغز د قوت او ذهني روغتیا سره د ورزش په اندازه مرسته نشي کولای. یو ځای کې لیکي چې ډیرو زیاتو علمي څېړنو دا خبره ثابته کړې چې څومره فزیکی حرکتونه او منظم ورزش د مزغو په پیوړتیا کې مرسته کوي، هیڅ ډول دماغي فعالیت لکه د متقطع جدولونو حل، شطرنج لوبي، ذهني او د تمرکز د پیوړتیا نور فعالیتونه د ورزش او فزیکی تمرینونو او حرکت په اندازه د مزغو له پیوړتیا سره مرسته نشي کولای. البته دا کارونه خپل غیز لري، خو سره په څنګ کې منظم ورزش او فزیکی حرکت پر مزغو مثبت اغیز لري. د غیدات د منطقي دلیل او ساينسي چرنو په اساس شوی ده. د کتاب کې پر ژور خپګان او استراب هم بحث شوی، او پر انسان ژور خپګان او استراب مسلتي ګوروني حالت او ژوند دی ورګډ وډوي. د دې ستونزو لاملونه اول پګته شوی، او د هر ستونزې د حل لپاره لومړی باید لاملو پیژندل شي، ځکه چې لامل تر څو لمنځه یو نه ستونزه نه حل کیږي. همدارنګه د دې ستونزو د ختمون لپاره ځینې خلک مختلفې د نشې دواوي کوي، چې په وګ محل کې دا بیا جانبي عوارض پیدا کوي او د نورو ناروغۍ لامل ګرځي. نو د خپګان، سټرس، استراب د کنټرول لپاره په دې کتاب کې مختلفې طبيعي او ساده لارې چارې تشریح شوي چې پرته له مصرف او زیانونو یې عملی کولای شو، لکه ورزش، لیکوالی، لوبې، پرزان باور، مناسب خوراک، په حال کې ژوند، خندا کول، ټولنیز اړیکې او ټولنیز ملاتړ یادولای شو، چې دا به هر یو جلا جلا تشریح شوی دی. او په هر برخه کې چې کومه ایده شوی ده، اړوند څېړنې او ثبوتونه هم وړاندې شوی، ځکه ارو په هنه ټولنیز ساينس دی او پر تجربه ولاړ علم دی. نو په کار ده چې د معتبرو څېړنو لپایلو ګټنه وشي، او سنګزي صاحب دا کار هم په خې ډول کړی دی. د دې ترڅنګ پر شخصیت، خوشحالی، غوسه، ویره، منډه یعنی ورزش پلی تاګ او منډه کول، تمرکز، د ماشوم د مغز وده، د خوشحالی درمل، یعنی بعضی خلک د ځان خوشحالونی لپاره درمل کاروي چې موږ وړاندې ورته اشاره وکړه چې څومره زیانمن دي، حافظه او خلاقیت هم بحثونه شوی دي. ترڅنګ نور ډیر مهم موضوعات هم پاکستان لري چې واز یو څومو یاد کړل. دا کتاب د مسلکی کسانو او عوام لوستونکو ټولو لپاره اړین دی، او زه فکر کوم چې په خپل برخه کې یو له نایاب او قوي علمی اثر څخه دی چې هر ځوان ته مطالعه کول بویا.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
یو ودا ساده بیٹولنه چې دولس کاله د جګړې په کرشه کې پرلپسې فعالیت وکړ. په هلمند کې د نادالی ادبی او فرهنګي ټولنې په نوم ټولنه چې غړي وایي په 1991 المریس کال کې جوړه کړې او پرته له کوم خنډه د جګړې په لومړی کرشه کې دولس کاله پرلپسې فعال ساتلې ده او لا هم فعال ده.
د دې ټولنې غړیو د دغه ټولنې د دولسمې کلیزې د مانځغونډې پر مهال ازادي راډیو ته وویل په جماعتونو ښوونځیو او شخصي مېلمستونونو کې هم مشاعرې کړي خو له فعالیت یې لاس نه دی اخیستی. جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
کته هم په تیرو دوه ولسیزو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه ادبي او فرهنګي ټولنې جوړې شوې خو ډېرې د څو کلونو او څو میاشتنی فعالیت وروسته یې د بیلابیلو لاملونو او ستونزو له امله بیرته خپلې غونډې او ادبي ناستې پرېښودې. خو د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د نادلي او ادبي فرهنګي ټولنې د غړو په خبره پرله پسې دولس کالې فعالیت وکړ او لا هم په ادبي برخو کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. د هلمند نادلي ولسوالۍ په تیرو شلو کلونو کې یو نام نه ولسوالۍ بلل کېده چې ډېری وخت به پکې کوڅه په کوڅه د تېر جمهوري نظام د ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې کېدې. د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې او بنسټګر او مسؤول جانان نجاتمل ازادي راډیو ته وویل د دوی لویه ستونزه د ځای نشتون دی چې په خبره یې تیرو دولسو کلونو کې ډېری وخت په مسجدونو او شخصي مېلمستونونو کې هم مشاعرې کړې. هغه وایي
په 1991 کې موږ دا ټولنه پرانستله چې خوشبختانه خپل دولس کلن مزل یې بشپړ کړ او تر دې دمه په نه امکاناتو د ستونزو سره سره خپل دغه دولس کاله پوره کړله. ستونزې مو ډېر دي. ستونزې مو دا دي چې د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې شعري ټولګې چاپ ته اماده دي چې د نه امکاناتو په صورت کې تر اوسه ناچاپه پاتې دي. او همداشان غټه ستونزه د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې دا ده چې ځای نه لري، د ځای د نشتون ضروریږي.
ښاغلی نجاتمل وایي د یادې ټولنې له لارې ډېری تنکي ځوانان وروزل شول، د ادب او فرهنګ سره آشنا شول او د ولایت په کچه سیالیو کې لومړي او دویم مقامونه ترلاسه کړل. د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې غړي وایي یادې ټولنې ته په راتګ سره په شعر پوهېدلي او د ادب او فرهنګ استادانو سره یې اړیکې او راشه درشه ډېره شوې ده. د یادې ټولنې دوه غړي شاعران عبدالجبار مظلوم او محمد اکبر فیروز ازادي راډیو ته وویل
کوم وخت چې د دې ټولنې سره یو ځای سوی ما د پخوا په پرتله مې په شعرونو کې زیات بدلون راغلی، یعنی ښه سوی دی. او د دې برسیره د ناتخوانی په برخه کې هم څه ناڅه زده کړې مې د همدې ټولنې د لارې د دوی د استادانو د لارې ترلاسه کړې دي چې حال دا په هلمند کې لومړی او دوهم مقامونه مې ګټلې دي.
دې ټولنې ته زما راتګ زما په شعرو او شخصي ژوند کې مثبت تغییر راوستلی دی. کله چې زه د دې ټولنې سره یو ځای سوم په هغه وخت کې ما د شاعرۍ په برخه کې دومره معلومات نه درلوده. د شعر اکثریت پرمونه مې نه پیژندل، سیلاب مې نه پیژندل، کاپیا مې نه پیژندل، ردیف مې نه پیژندل، خو اوس الحمدلله د شعر په هر برخه کې ډیر معلومات لرم.
د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې د دولسمې کلیزې د لمانځغونډې پر مهال لیکوال او ژورنالیست حافظ احمد نصرت ادا وکړه چې اوس مهال یوازې یاده ټولنه دغه ولایت کې په ادبي او فرهنګي برخه کې فعالیت کوي. کڅام د نادلي او فرهنګي ټولنې خړی د زاینشتون او د کتابونو د چاپ لپاره مالی امکانات نه لرل د ځان لپاره جدي ستونزې بولي. خو د هلمند اطلاعات او کلتور د ګرځندوی امر مولوي سلطان محمد حنیف چې د یادې ټولنې په کلیزه کې ګډون کړی و وویل دوی د هلمند ټولو ولسوالیو د شاعرانو او ادب مینوالو ترمنځ میاشتنی مشاعرې جوړوي او هم مهاله د هغوی ستونزې هم اوري.
لله الحمد امارت پر اتک سره کم د ادب مینوال چې و هغه سره پاشل سی و او په لیرو پرتو ولسوالیو کې دوی انسجام نه درلود. نو موږ بیا دا کوشش وکړ چې دوی موټول سره راجم کړه، هغه په اسلام باندې یو ګروپ ورته جوړ کړي چې هغه د ټولو ولسوالیو هغه د ادب مینوال او د مرکز د هم سره راجم کړي دي او ارامیاش په اطلاعات کلتوري ریاست کې میاشتنی مشاعره ورته لرو.
په تیرو شلو کلونو کې هلمند کې د هلمند ادبي بهیر ترڅنګ د دغه ولایت په ناوې، ګرمسیر، مارچې او ګرشک ولسوالیو کې هم ادبي بهیرونه فعال وو. خو د دوی له منځه اوس یوازې نادلي ادبي فرهنګي ټولنه فعالیت کوي.
د نادلي ادبي بهیر د دولسمې کلیزې په اړه جوړ شوی راپور مو اوریده. د دې ټولنې د دریو شاعرانو د کلام نمونه د دوی په ژغونو کې شاعر جانان نجاتمل
د هشق دریا بیا سمندر ته یو سړی چش دی د مین دون درانه غم ته خوار زړګی چش دی د لیلا سترګي حسرناک ج تاثیر هچوي د لیلا سترګي حسرناک ج تاثیر هچوي وشکل حسن ته بیتابلی ونی چش دی پروپا کمینه بنو خود عاشق زردار درومی پر سر د یار شمال بایلی نو بیا مرګی چشدی.
وسم د شاعر محمد اکبر فیروز شعر.
سر خلاص واخو مگر سر په خلګو مگر زو د شر ځان وساته شر په خلګو مگر زو ملي تجاره مکتب جوړ ک مدرسه جوړ ک وچ ډوډۍ هر مازیګر په خلګو مگر زو.
او د ناتالی ادبی بهر د بلخړی عبدالجبار مظلوم د شعر یو برخه.
چپ شی دی نه یک قدمونه سړی څنګه واخلی د پرمختګ پر لور ګامونه سړی څنګه واخلی اشه چې جیب ته دی د ګټي پیسې نه ورلویږي د درس لپاره کتابونه سړی څنګه واخلی.
د تیر جمعې پورس د خوست په اسماعیل خیلو مندوزوی ولسوالی کې د تنغر پنځمه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. دا مشاعره چې د ځای ځوانانو او فرهنګ پالو په نوښت را بلل شوې وه د خوست سربیر پکې د خیبر پښتونخوا او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو جنو پیژندل شویو شاعرانو او فرهنګ پالو برخه اخیستې وه. د تنغر مشاعرې راپور له سیمې نجیب الله الوخیل راکوي چې راپور د ننګرهار د یو ځوان شاعر جاوید دلدار پترانوم پیلیش.
ملګری می څورک د څمر کې خړلې دي نا ترس انقلاب را نا غمی خړلې دي نا ترس انقلاب را نا غمی خړلې دي ملګری
دا د ننګرهار دی ځوان شهر جاوید دلدار په کې ترانوم دی چې د خوز اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د ورزی سیمې د تنغر په پنځمه کلنۍ مشاعره کې یو وړاندې کوو.
نادر زین انقلاب را ناغمه خړلې دي نادر زین انقلاب را ناغمه خړلې دي.
یاد مشاعره چې د ځای ځوانانو او فرهنګیانو په نوښت د شنو غرونو او غونډیو په لمن کې جوړه شوه د ځای اوسیدونکو سربیره له وزیرستان د افغانستان د ختیځو سیمو کابل پکتیا او یو شمېر نورو ولایتونو هم ګڼ فرهنګیان ورغلي ول. د کابل څخه ورغلی ملما شاعر ډاکټر حنیف حیران آزادی رادیو تول پښتانه د ادب مینوال دی او دا مینوال والتیا د پښتنو په کلیوالي او اطرافي سیمو کې ډیر زیات ده.
خوشاله مې چې په دې یو پرته مینه یو ډیر لوی او شاندار مشاعره کې ګډون وکړ او داسې غونډه چې د دومره زیات ولسونو یو ځای کول د راجمع کول راټولول دا دی یو ډیر غټ ځواک کار ده. زه باور یم چې په هیڅ صورت په دومره غټ شمیر کې دومره ولس یو مشاعره ته نه راټولېږي. پات شو ادب د دې ولس په خټه کې ادبیات نه غښتي دي څومره چې موږ د کلو خواته ځو څومره چې موږ اطراف ته ځو موږ ګورو چې خلک په ادبیاتو مین دي په کلتور مین دي په فولکلور مین دي اغوی په داسې میلو مین دي چې داسې د غریزو له کلي ولغنه لیر لري سیمو کې داسې فرهنګي میلې جوړي مشاعري جوړي د موږ غوندې څوک له کابل ننګرهار او لري لري ولایتونو څخه خلک ورته راځي. خدای دې وکړي چې خاصا د پښتو ادبیات همداسې نور پسې وغوړېږي نوي لیکوال ورته راشي شاعران ورته راشي کتابونه پکې ولیکي څېړنې پکې وکړي. په تیرو سلو پیړیو کې دومره کار نه ده شوی لکه په دې تیرو شلو کلونو کې چې کار ورته شوی دا ډېر د فخر ویاړ خبره.
تنغر مشاعره ته د افغانستان له بیلابیلو سیمو ورغلي شاعران او فرهنګ پالو د خوستیو ځوانانو دا ډول لوی برنامه اغیزمنی وبللی او د نور ولایتونو له فرهنګیانو هم د ورته وخت غوښتنه وکړه.
طاهر افغان يم د پکتیا ولایت نه. اول خو زه د خوست د خلکو او د ځوانانو ځنګړې مننه کوم چې دا غسه یو لوی لوی پروګرامونه جوړوي چې ترڅو د ځوانانو د یووالي او اتفاق لپاره او ځوانانو ته خپل فرهنګ کلتور د شاعرانو او لیکوالانو پښتون کې وخی نو دا ډیر یو خلای کار دا خلای اقدام دا او په نور ولایتونو باندې هم دا څنګه کوم چې دغه سي غړ غړ پروګرامونه جوړ کی چې ترڅو موږ خپل کلتور خپل ژبې ته وده ورکو د شعر او د ادب لاره.
خوستی شاعر سبیل سعد د تنغر مشاعره ګډونوالو ته په خبرو کې ویل د دې ولایت یو ځانګړنه ده چې د کلتوري او ادبي برنامو په ترسره کولو کې د کلیوالي سیمو فرهنګیان بیر مخکخ دي.
تر ډیره پوری په ودنیزو چارو کې یو خبره کیږي چې
دا د خوست سیمه او د خوست ودانی او دا سیمه چې کومه ده نو په شخصي ملکیت باندې او تجارت را جوړ کړی دا خو زه به بیا په فرهنګي برخه کې دا خبره وکوم چې د خوست د فرهنګي برخه بډاینه نو بیا په رښتیا هم په خوست کې د لرو پرتو سیمو فرهنګي ملګرو را بډایا کړی دا او دا برخه ډیره غني ساتلې ده په خوست کې د شملې ذکر په خوست کې د امن ذکر په خوست کې د ټانګر ذکر دا هغه نمونه دي چې له خوست نه په ډیره یو لری پرته له مرکز نه په ډیره یو لری پرته سیمه کې تر سره کیږي او موږ دا سی ویلو یو راټولې دني شاهدان یو ټول ملګرو ته داد ورکوم چې دغه هڅه په لپاره خوست کې ټول ته زماله تر په داد ده
د ټنغر په پنځمه محالنۍ مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو غزلې نظمونه او بیتونه وړاندې کړل. د وزیرستان څخه ورغلی شاعر ایاز وزیر لشته حالات خپل تاثر په خپل شعرونو کې داسې بیان کړ.
کابل ته سلامونه او لغمان ته سلامونه، تراب ته مې راوړي او کاروان ته سلامونه، ملګرو افغانانو په تش لاس نه یم راغلی، راوړی مې دی ټول افغانستان ته سلامونه. نو شعر ته راځم چې یو څو نیمګړی ارمانونه دي خوڅه کوي، زما واړه واړه سوالونه دي خوڅه کوي، سیند ته دې واچولم اوس را باندې ویر هم کوي، جانانه ټول دې تا کارونه دي خوڅه کوي. زه د جانان په حسن نور کیسه نه کوم، خو په مخ یې درې رنگ خالونه دي خوڅه کوي. چې څومره خاندم باور وکه چې داسې نه ده، په زړه مې ښه پریمان غمونه دي خوڅه کوي. په خاموشۍ کې مې ویرونه پټ دي نه خایم، ډېر مسخ شوي ارزښتونه دي خوڅه کوي. که لږ راښه شولې بیا مونږ هم بې ننګه نه یو، زمونږ د غرونو غوندې زړونه دي خوڅه کوي. او ایاز وزیره ته په ټولو کیسو مه غږېږه، له تا د هر سړي رازونه دي خوڅه کوي. بل شعر ته راځم چې ولس مسکا غواړي، خندا ته بهانې غواړي، ولس مزل سره د ټولې زمانې غواړي. دا د سیندونو ابشارونو ګلدرو وطن دی، دا وطن شوخی 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 ترانې غواړي. او دلته به ډېر خلک غږېږي، غوږ او غوږ شی ورته، واک د کابل د پېښور غوندې سینې غواړي. تاسو چې واورېدې مانې مې د شعر داسې نه وې، نورې هم شته که څوک یې بل رکم مانې غواړي.
زایی شاعر مولادین تسل بیا د ټنغر ښکلا او پرتم ته خپل لیکلي بیتونه وړاندې کړل.
غېږه کې د شور او ولولې ښکاري ټنغره، نن بیا د لمستې نسترګې سرې ښکاري ټنغره، د خوست سربېره نور شاعران هم دلته راغلي، لمنې د لورایه تکې شنې ښکاري ټنغره. چې تا څه کوډي کړي دي که دا دوی همت دی، ځوانان ټول لکه ورونه د ورزې ښکاري ټنغره. خی یخی او باور کړه او خپل سیوری پر پرزو کړه، د خوک جانان په زړه کې افسانې ښکاری ټنغره. چې بیا د مولدین د سل غزل تر کوره وایي، په خوله کې د میانو زمزمې ښکاری ټنغره.
د ټنغر مشاعره په شعرونو کې د مینې، دوستۍ، وصال، فراق او ښکلاګانو د ستاینې برخه هم په زړه پورې وه. ځوان شاعر پیوان پټان خپل دا بیتونه وړاندې کړل.
کله کله له یو چا سړی خفه شي، ته به وایې له دنیا سړی خفه شي. یاره نن خو مواده د ملاقات وه، یاره لرې که سبا سړی خفه شي. څو نور بیتونه دي چې سړی ورکیږي مزه، خیر دی که کیږي مزه، ګوره ما ګل راوړی دغه وچیږي مزه، که دا وار لاړې ښکلیا کیسه ختمیږي مزه.
د نورو غنو ترنم کوونکو لډلې د پکتیا څخه ورغلی ملما شاعر سید الله زهین په زړه پوري ترنم وک چې د غډونوالو له تاو د هر کلی سره مخامخ شو.
دنگل کاشنا رے جا
جانا مړ دې په دې خل جماریا ما بیات ملال سه سه دی دنګل کا چناری د کور کا پیرو درت سویل دی دنګل کا چناری جانا مړ دې په دې خل جماریا ما بے وفائی مکھڑنا دا دن لکاش نارے جانا نمڑ دے پدے کھلے جمالیا
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په ورستیو کې د موخه پونم لنډه کیسه لرو. دا کیسه د شبنم پوپل سیده چې په خپل ځغې آزادی رادیوی مجلې ته ثبت کړي را لېشلې. مننه ترې کوم او کیسه سره اورو.
قدمونه یې خودل لب خو سره یې زول پلاستیک ورغړی ده د دسروشانو چې غیب کلورو کله له هدل وړې سوی اوازونه به یو لب سره ګډ شو عجیب आवाज بدري جوړ شو کنه کنه دوم رډی راوا کابه ویل د ټوله دنیا مخلوق دې خار تر ټول سوای چا یو تیل واه چا بل تر څو د تلو لار پیدا کړی سینې سړیانو به قصدې ځان لخه جو سره ولاګاو پنځله یې سر وګرځیدل ځان یې ورکړ په ذهن کې پښتنې پیدا شوې څوک یم څه کوم چیرې راغلی یم کوم ځای کې یم سترګې یې پټې کړې بیرته یې پرانیستې ژوره سا یې واخیسته بیرته یې ځان ومونده له ځانه سره یې وویل د کابل د ښار ګڼه ګوڼه دي بیخي لار ورکې کړې سوړ پلاستیک یې همداسې له پښو سره لکه بد سیوری رغړېده د ډېرو د تلو خنډ و څو قدمه وړاندې ولاړه په یوه کراچۍ ښځینه جامې پرتې وې په بله سینګارتو کې د دوړو کراچۍ تر منځ په خاني ولې سو دوی خزي هم ورته ولاړې وي کله به یو کله بل جوړه جامې را پورته کړې چې دوی به هر جوړه را واخیسته دکاندار به یې صفاتونه ورته پیل کړ اخر دوړو یو یو جوړه جامې ځانو ته خوښې کړې د به یې پښتنه یې وکړه دکاندار وویل جوړې یو نیم زر افغانۍ د خزو او دکاندار ډېر ځان چڼې روانې وي دکاندار ورته شل قسمه کول چې ګټه نه لري خزو ورته د بایې د ارزانی دو خبره کوله اخری جامې جوړه په 200 افغانۍ پر خزو خرج کړي خزو ته یې وویل جوړه کې 500 افغانۍ راته وبخښي تر دې اضافه ګټه مې له تاسو نه ده اخیستې خزو خوشاله روانې شوې د دوی د نو سره دکاندار بل ته وچې چوندې مسکی کړي خزو جنجالي وي سمه ګټه یې را نه کړه دوه خیرنې ګوتې لومړی پسې یو ګوته ورته ونیوله چې مطلب به یې څه و جلې څو جوړې جامې وکتلې خو اخیستو ته یې زړه نه کړ لکه چې خوښي یې نسوي که څه کیسه وه ورو ورو ترې روانه شوه دکاندار غږ پسې وکړ راشه دا وګوره نور یې درته ښکاره کړم اوس مې نوي ډیزاینونه راوړي ډېرې ښکلې جامې دي نجلۍ چپه خوله روانه شوه هیڅ ځواب یې ور نه کړ څو قدمه وړاندې ولاړه پښه نیولې شوه سړک بل لور ته د تللو اراده یې وکړه خو زړه نازړه ایسېده قد سړک بل لور ته په پوری وتو سوه لومړی لوی موټر راغی ارنګ یې ورته وکړ نجلۍ یې یو ګام ټوک کړ له بلې خوا بل موټر راغی نږدې وه چې نجلۍ ووهي ژر موټر ودرېده نجلۍ سخته ویرېدلې وه په پټه خوله روانه سوه ټول وجود یې لرزېده څو قدمه وړاندې ولاړه هر څه ګډوډ سوي وو پخواني دوکانونه وران وو د ورانو دوکانو په خاورو او لوټو یې پښې ولګېدې بل قدم یې پورته کړ له چپلې راوتلې ګوتې یې په کلکه ډبره ولګېدې د درد احساس یې وکړ نوره هم خپلو قدمو ته دقیقه سوه ورو ورو یې قدمونه یې ښودل چې لګوړاندې ولاړ سترګې دې مینا یار مارکیټ په لوحه ولګېدې. خوشاله سوه، لږې قدمونه ګړندې کړه، مارکیټ ته دننه سوه. پر مخ یو هلک ورغی، څو کتابه یې په لاس کې وو، قدمونه یې اوچته اوچته پورته کول لکه ډېرې موخې او هیلې چې لري. نجلۍ چې د هلک تلو ته وکتل، سترګې یې اوښلنې سوې، سوړ اسویلی یې وایست. آه زما موخې!
لامدی کسی سر دیدی اونی آزادی روی مجلران غارم سه احمد شیبر اجازه اخلم شدیوی. آزادی رادیو.